امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم د نوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زار نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ د پروان کال کې په دې ولایت کې څلورمه او په افغانستان کې نه هم ځل دی چې په قندهار کې د ګزړن پیښه شوې ده او د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې سلګونه دیني عالمانو او دیني مدرسو طالبانو لاریون کړی دی. په دې موضوعات رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د عراق او ایران په سرحد د یوې قوي زلزلې له کبله لږ تر لږه 16 تنه مړه دي. د ریکټر په کچه د زلزلې شدت 8.3 درجې و. داسې ویل کېږي چې د زلزلې نه وروسته خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي او د ویرې د باندې ناست دي. د زلزلې مرکز د عراق ختیځ سرحد ته نږدې د کردستان د حلب جا ښار و چې ایران ته ډېر نږدې دی. د دې قوي زلزلې نه وروسته بیا 15.3 درجې یو بل زلزله هم سوې ده. د عراق او ایران او عراق دواړو ملکونو چارواکو ویل دي چې ځاني او مالي تلفاتو سم اندازه وخت اخلي، ځکه چې زلزلې د شپې په تیاره کې سوي او په هغو سیمو کې برق هم تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې په براکسلز کې د ناټو غړو هیوادونو په غونډه کې پاکستان ته ښکاره پیغام ورکړل سوی دی. سرپرست وزیر طارق شاه برهمی وویل چې ناټو په غونډه کې پریکړه وسوه چې باید د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه لا زیات سي. هغه وویل غونډې پاکستان ته ښکاره پیغام ورکړ چې باید د ترهګرو ننګه پرېږدي او هم په خپله خاوره کې د ترهګرو په نازایونه ختم کړي. هغه وویل که پاکستان په دې برخه کې رښتینی ونه اوسي نو د نړیوالې ټولنې د سخت غبرګون سره مخامخ سي. د ډیورنډ کرښې په بلې غاړې کې د ترهګرو روزل او صدرول د ښاغلي ابراهیمي خبره د سیمې هیوادونو او نړیوالو ته نور د زغملو نه دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه تیره چهارشنبه او پنجشنبه په بلجیم په براکسلز کې وسوه. د ناټو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې افغانستان ته به 3000 نور اضافي سرتیري استوي چې هلته روان بندبست ختم کړي. ترکیه هغه رپورټونه رد کړي دي چې دوی د ټرمپ د حکومت د پخواني چارواکي سره د امریکا په متحده ایالاتو کې میشت د یو مسلمان ملا د نیولو په پلان خبرې کړي دي. وال سټریټ جرنال د جمعې په ورځ یو راپور کې لیکلي چې ځانګړي مدافع وکیل رابرټ مولر د هغه احتمالي دسیسې د پلان په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پخواني سلاحکار مایکل فلن د ترکیې سره د فتح الله ګولان د برمته کولو په پلان خبرې کړي دي. فتح ګولان په امریکا کې د 1999 کال راسي اوسېږي او په ترکیه کې دا تور پرې لګول سوی دی چې د تیر کال په کودتا کې لاس درلود. په دغه راپور کې راغلی دی چې فلن او د هغه زوی به شاوخوا 45 میلیونه ډالر اخیستي چې ګولان ترکان ته په لاس ورکړي. په واشنگټن کې د ترکیې سفارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې دغه تورونه چې ګولان ترکیې ته د راوړلو په باره کې خبرې کړي او غیر قانوني لارې استعمال کړي بې بنسټه، جعلي او بې معنا بللي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې دی هم د روسیې د ولسمشر په صداقت باور لري او هم د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغه وعده او چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د 15 هیوادونو ته د سفر په وروستي پړاو کې نن له ویتنام څخه میانه راولاړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې فلپین پلازمینې مینلا په لور روان سي هڅه وکړه چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د اداو په مسله کې یو لوری هم لزانه خپل نکړي. شغل ټرمپ پرون په هانوی کې د ویتنام له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دی هم د امریکا د استخباراتي ادارو پر دې تورونو باور لري چې وای روسیه د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم د ولسمشر ولادیمیر پوتین په صداقت چې دا تورونه رد کړي دي. دغه راز امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ولی کیم جونګ اون هغه ته د زاړه په ویلو دی سپک کړی دی. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر یو بل ته د سپکاوي کولو سابقه لري. د سپتمبر په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا مشر ته د کوچني راکټي سړي خطاب ورکړ. په غبرګون کې پیونګ یانګ بیا ولسمشر ته د لیونی زوړ امریکایي په نامه یاد کړ. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ یو اوږده اوږدمهاله لانجه د پیونګ یانګ اټمي پروګرام دی چې واشنگټن یې مکلف کړی او سخت مخالف دی. شمالي کوریا په وار وار ګواښونه کړي چې که امریکا ورباندې وسلوالو بریدونه وکړي نو دوی به د امریکا ځینې سیمې په پلاستیکي او اټمي وسلو وولي. د اماراتو هوایي شرکت په دې کانه سوی چې 40 بوئنګ 178 ډول الوتکې چې لګښت یې 15 میلیارده ډالر دی واخلي. د دې موافقې لاندې یکشنبې پورې د دوبۍ په ایرشو کې وسو. د اماراتو هوایي شرکت د منځني ختیځ تر ټولو لوی هوایي شرکت بلل کیږي. د بوئنګ هوای شرکت په خپل ویب پاڼې کې لیکل دي چې دا غلطکه 310 مسافر 1900 کیلومتر مسافر ته مسافت ته راسن وړي سي او دا هم لیکل دي چې وسوا واتیا ډول الوتکه 15% د وزنی الوتکو لږ تیل مصرفوي. او ولسمشر ترامپ دغه راز د اکشن پیپر زول چې چین پر به شمالي کوریا خپل بندیزونه نور هم درنه کړي تر څو کیم جونګ اون د اټمي وسلو له جوړولو منصرف کړي. دا خبر
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د کونړ د ولایت په مرکز اسدآباد کې سلګونو دینی عالمانو او دینی مدرسو طالبانو لاریون کړی او د ولسی جرګې هغه پریکړې غندلې چې په برېښنایي تذکرو کې د دین او ملت کلمې نه دي لیکلي. زبیح الله غازی رپورت را لېږلی.
لاریون کوونکي چې شمیر شاوخوا اوسه او تر رسیده ډیری دینی عالمانو او د مدرسو طالبانو چې په الکترونیکی تذکیرو کې د دین او ملت لیکل کېدل غوښتل. دوی د ولسی جرګې هغه وکیلان د ولس رښتینی استازي نه بلل چې په تذکیرو کې د دین او ملت د لیکل کېدو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ته درد رائے ورکړې ده. دینی عالم مولوی رحیم الله
اغه څوک چې دا ټول د افغانانو او د مسلمانانو نمائندګان دي په پارلمان کې چې کومه په غوښت اکثریت باندې دي د خبره کړې ده دا د بل چا سیاست خوخ خوخ کړې دي غوړه کړې دي او باقي خپل شخصي مفادات ني مخترم دي دا چې صرف نظر
دوی غواخو کچې کپنو تذکیرو کې دین ملت او قوم زین شینو د خپل لاریونونو لړۍ به پراخه کی.
بل نوم کې دي اسلامیت نوم وړي وباسي اسلامیت نوم وباسي دغریت لګي يهودیت لګي نصرانيت لګي افغان وباسي ځان ته پاکستاني دي کی پنجابي دي کی هندستان والا ځان ته دي کی مونږ افغانان یو مونږ مسلمانان یو باید دا سم ملک دې دا غوښتنه مونږ لرو دینه تیرېدون کې نه صرف حکومتي چارواکو ته مونږ دا خبره نن په دې چوک باندې وکړه او اینده کې به زما د سیو بهیر سیلاب د رواني د مساهرې چې دغه به هیڅ مخ نه شنه ول به مونږ قابل لزو مونږ بهیرات لزو مونږ به مزار لزو مونږ به سلور د شولاتونو کې ګرځو.
ل دې وړاندې په ګڼو ولایتونو کې ولسی خلکو او زینو ټولنو په نوو تذکیرو کې د دین او ملت د ځکولو په ننګ لاریون نه کړیو او په ننګرهار کې خو بیا لاریون کوونکو په سمبولیک توګه د ولسی جرګې په نوم جوړ کړی تابوت هم په خپل وګو وګرځو چې ګوندې کې په تذکیرو کې افغانیت او اسلامیت نه نو د دغه جرګې د جنازې استل غواړي. اوس لا د مشرانو جرګه پاتې ده چې د ولسمشر دغه تقنینی فرمان ته د تایید یا رد رائے وکاري. که مشرانو جرګه د ولسی جرګې په خلاف فیصله وکینو ورسته به د ملي شورا یو ګډ کمیسون پر دغه مسله ورسته پریکړه کوي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قندهار کې د ګوزن یو بل پیښه شوې ده. د پروان کال کې په دې ولایت کې سلورم او په افغانستان کې نه هم پیښه ده. عزیز الله پوپل د کندهار رپورټ را لېږلې.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د شاولیکوټ ولسوالۍ په باغتو سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د باغتو د سیمې یو کلن ماشوم هلک ګوزن وهلی. د زیاتۍ سره لدی چې نوموړي ماشوم ته واکسین رسیدلی خو په یاد سیمه کې د څو کمپاینونو د نه تطبیق له کبله په سیمه کې د پولیو ویروس موجود دی او د ماشومانو روغتیا ګواښي. په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له تیر مئی میاشت راهیسې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې د خپلو غوښتنو د عملي کولو په موخه د واکسین پر کمپاینونو بندیز لګولی وو. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی وایي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ولسی مشرانو په منځګړتوب یا د ستونزه اوس حل شوې او په راتلونکي نږدې ورځو کې به د پولیو پر ضد کمپاین عملي کړي.
دسمبر کې ان شاء الله د دې لپاره آمادګي لرو کوم مشکلات چې و چې مخکې کمپاین نه کېدی او اجازه نه ورکول کېده، اوس کوم مشکل نشته، هلته موږ لاسرسی لرو او انشاءالله کمپاینو ته دوام ورکوو.
اوس شاولیکوټ ولسوالۍ د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ د ویروس له کبله خطرناکه سیمه پیژندل کیږي. په دې ولسوالۍ کې د پولیو له نوي پیښ سره د ماشومانو د پالج دا درېمه پیښه ده. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 9 ته ورسېدی چې څلور یې په کندهار، دوی په هلمند، یوه په زابل، یوه په کندوز او یوه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په خوست ښار کې د محلي دودیزو لاسي صنایعو پلورونکي وایي چې کاروبار یې د پراختیا په حال کې دی. د دوی په وینا په ځایي خلکو برسر یو شمیر خلک یې بهرنیو هیوادونو ته ځان سره وړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
سید وزیر د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د لاسي صنایعو دوکان لري. هغه وایي چې ډیر لسو کلونو راهیسې دا کاروبار مخ ته وړي. د ده په دوکان کې ټول هغه محلي دودیز لاسي صنایع شته دي چې د مزري لوپانو جوړ شوی دی.
د مزري کشري دي، شکاري نه، ریبز دي، پیزي دي، خو د مزري کوم رقم سامان د ټول موږ سره شته. کورو کې خال جوړوي، میګو خلو دا اکثر از ډیر غن رما لندر صدا کنه، د ګربز نه دی مخ نه رام، خو د سری د پنه چې د بیا د خوز بزرګ لا د کورو ولای جوړوي.
د مزري لوپانو څخه د جوړیدون کې لاسي صنایع لوپخوا په خوز کې مرواج دي، خو په دې وروستیو کې بڼه او کیفیت ښه شوی. ګل محمد یو بل کاسته چې په خپل دوکان کې دا توکي خرڅوي. د خپل دوکان په مختلفو رنګونو او بیلابیل ډوله لاسي صنایعو ښایسته کړی دی. هغه وایي چې پر خوست سربیره ځینې خلک دا دودیز صنایع بهرنیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د ډالۍ په توګه ورلیږي.
لکه مثال داسې وایي چې پاري نه بله ورځ دوه سړي روغلل، وای به چې چیرته ښکلی شی وي چې په لوس جوړ وي، پورې پای کې نه دی سره رټېږي. میږي وري جرمنی ته وایي کو بل نه وي چې په دا سامان سه دا میږي تلویزیون لیارل دلی دي. بیا مو دی ته دوه جوړې ورکړې، خو ښه ښکلي ډیزاین ما ورکړل، په اووه زره روپۍ مو دوه جوړې ورکړې دی وړې خارجیانې په دا خوښی وي چې دا د لوس شی دی.
شاوخوا 50 کلن نواب د خوستکار د ښځو پارک ته څیرمه په پیادرو کې ځینې لاسي صنایع پر ځمکه ایښي او ځینې پر دیوال راځوړند کړي دي. نواب د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ اړتیاوې له دې لارې پوره کوي.
لکه پړی خرڅوو، کاربون ورته یایي، لات خرڅوو، ردیمو او دغه د برګینو د پوره ردیمو، جاروګان خرڅوو، ردیمو په نش کارونه خرڅوو، خو کوم شاید د دغه شي ردیمو چې د مزري نه جوړیږي، د مشکړې نه جوړیږي، ردیمو دا کاروبار خرڅوو.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د کاروبار ډیره مزه نشته، خو د دغو لاسي صنایعو کاروباریان وایي چې بازار یې پراختیا موندلې. عمده لامل یې دا بولي چې بڼه او کیفیت یې دواړه ښه شوي دي.
او که چېرته حکومت موږ ته دغه شی یو مارکیټ په دخیز کې موږ ته دای معلوم کړي، نو په دوه چنده وي د کاروباري زپاوي استه مو په دې کونه کې قسم قسم ملک دی. یو د لو سیانه ملخونه ده کې نره د خوراکي مواد کې دي، خو که چیرته د زون ته یو مارکیټ شو بیا د خارج په ست خواله سامان نه درې.
زیاتره د غلاسي صنایع په ځزی میدان، ګربز، علي شیر او صبرای ولسوالیو کې د مزر له پانی څخه د سړی او په زینو مواردو کې د خزو په لاس جوړیږي او بیا خارته د خرڅلاو لپاره عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د شفافیت د سر ادارې په کابل، بغلان او د وردګو په ولایتونو کې د زندانونو او بندیانو وضعیت په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. زیبا خادم په دې مسلې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د رئیس حاجی لالګل سره مرکه کړې.
حاجی صاحب لالګل، تاسو ته ډیر خلک راځي شکایت کوي او تاسو دغه سې کسانو ته چې بشري حقوق په زندانو کې د پښو لاندې شوي وي، ظلم ورباندې شوي وي، تاسو هغې خلکو سره کومک کوي؟ په دې وختو کې به تازه داسې کومه دوسیه یا قضیه خو تاسو ته راغلې وي نو بل
بله د زندانیانو خو ما د دوه قسمه ستونزې په زندانونو کې دي چې یو د دوی قانوني او حقوقي ستونزې دي او یو د دوی د استوګنې ستونزې دي. حقوقي ستونزې دي چې اکثره موږ ته بندیان شکایت کوي او دا خبره درسته تر کافي حده پورې ده. په ځای باندې شکایت هم دی چې د دوی دوسیې په خپل وخت او زمان کې چې د قوانینو تقاضا ده په هغه شکل باندې نه فیصله کېږي. دویم کله چې څوک په بند باندې محکوم شي بیا په هغه خپل شوی نیټه باندې د زندان نه خلاصېږي. دا ستونزې په د افغانستان په زندانونو کې عمومي ستونزې دي چې موږ بیا بیا د چارواکو سره د زندان د ادارو سره خبرې کړې دي خو بیا هم دوی په دې باندې نه دي توانېدلي چې د بندیانو دغه ستونزه چې ورسره لاس په ګریوان دي دغه حل کړي. دویمه مسله د زندانیانو هغه کوټې چې د یو زنداني دپاره مثلا د 50 زندانیانو دپاره یو کوټه لازم وي په هغې کې 10 کسان اچول کېږي. دوی ته هغه خوراک چې ورته په قانون کې حواله شوی ده هغه دوی ته هغه خوراک نه ورکول کېږي. یا مثلا دوی ته د تفریح وخت ور کافي ورکړل شوی په قانون کې هغه دوی ته برخورداره کېږي نه. یا مثلا دوی ته د کسب و کار حق ورکړل شوی دی. دوی ته مثلا د مطالعه حق ورکړل شوی دی. مطبوعاتو ته د لاسرسي حق ورکړل شوی چې دا په اصل کې په زندانونو کې زندانیان د دې نه محروم دي. ټولو نه مهمه ستونزه چې دا په زندانونو کې هغه د نشه‌یي توکو ستونزه ده په آزاد ډول باندې په زندانونو کې استعمالیږي او داسې د زندانیانو د تاوی او د هغوی تورونه هم دي چې په دې کې د زندان عمله مستقیما لاس لري او دې کې یو قسم تجارت روان دی چې یو بله د دې په تنګ کې چې زندانیانو موږ ته ویلي دي او همېشه ټلیفونونه کوي چې په زندانونو کې سلیقوي برخوردونه کېږي او د دغه سلیقوي برخوردونو چې هغه د ژبې په اساس باندې د سم په اساس باندې د قوم په اساس باندې دغه برخوردونه د یو بل سره په جدي ډول باندې په زندانونو کې روان دي چې د دې یو غټه بلګې تقریبا یو 15 ورځې وړاندې چې یو دیني عالم و هغه به تر چرسي په زندان کې بندي و او هغه به نورو زندانیانو ته تدریس کولو د دیني علم په اړوان باندې د کنډک قومندان هغه د دغه عالم سره د سلیقي پر اساس باندې یو زنداني د بل دغه نه راوړو چې هغه یو جنایي او یو اجرتي قاتل په شکل باندې د سره په کوټه کې واچولو. بالاخره په دویمه ورځ باندې دغه عالم په دیني عالم چې هغه په قتل باندې ورسولو نو د هغې نه بیا په زندان کې په دغه بلاک کې بیا د لوږې حساب وشولو یا نور د هغې سره زندانیانو خپل شور ماشور شروع کړي چې په دې کې د پارلمان او د ولسي جرګې خلک هم دخیل دي. د دې په څنګ کې موږ سره بلګې شته چې مثلا د یو زنداني چې هغه په 10 کاله بند باندې محکوم شوی دی او وخت په وخت باندې چې د ولسمشر د فرمانونو نه مستفید شوی دی او څه موده چې په زندان کې د محکومیت تېره کړې ده او اوس یې وخت پوره شوی بلکې 1 کال 2 کاله داسې زندانیان چې 2 کاله دي خپلې مودې نه زیات تېر کړي دي بیا هم په زندان کې اوسېږي او لا خوش شوي نه دي.
د جزا قانون خو هغه د معرفي شو د دغه قوانین د تطبیقولو دپاره مثلا په زندانو کې قومندان دی امر دی هغه په قوانینو باندې پوه وي چې بندي خو قوانين نه تر پخو لاندې کوي بندي خو غیر قانوني کار نه کوي خو به دغه نه بندي دي.
دا ډېر یو اساسي پوښتنه ده او دا ډېر یو اساسي مسله ده چې تر اوسه پورې هم نه حکومت او نه د زندانونو ادارې او یا او نه هم د قانون تنظیمونکو ادارو دې ته توجه نه ده کړې.
ډېر تشکر حاجی صاحب لالګل کوم ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مهاجرینو او سیاسي پناه غوښتنو لپاره د مصر هدف د ترانزټ نقطه ده. پام وکړئ د رپورت ته.
دغه سروې د کوټو پالونګ په کیمپ مختلفو پناه ځایونو او د کاکس بازار په سیمو کې شوی و. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د بنگلاديش د خیریه او بیا راستنیدونکو مهاجرو د چارو کمیسیون په ګډه دغه سروې کړې ده. یو این ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 100 تنه استخدام شوي دي چې سرپناه په سرپناه ګرځي. د څه باندې 120,000 کورنیو ارقام یا ډاټا راټوله کړي چې په دې کې ټول 15,000 مهاجر راځي. د دغه ادارې نطاقه دنیا اسلام خان وایي بنګلادیش ته په لومړیو راغلو مهاجرو کې اکثر ښځې او ماشومان دي. د امریکا غږ ته وویل دغه سروې پریکړه ځکه شوې ده چې د دوی د کمزورتیا ارزیابي وشي او کومې مرستې ته چې ضرورت لري هغه ورسره وشي. دنیا اسلام خان خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
And according to the data so far collected, we have a number of households headed by single mothers without any male support. We have younger children who are now taking care of their sibling. We have elderly grandparents who have no support from younger family members because they are either killed or separated.
او د هغه ارقام له مخې چې تر وسه راټول شوې دي مونږ یو شمېر کورنۍ لیدلې دي چې د نارینه او لمرست نه په غیر میندې د کورنۍ سرپرستی کوي مونږ تنکي ځوانان ولیدل چې اوس د خپلوانو سرپرستی کوي مونږ زاړه نیکونه او نیاګانې لرو چې د کورنۍ ځوانان ورسره مرسته نه کوي ځکه چې دوی یا وژل شوي دي یا جدا شوي دي خان وای ډیر کسان له بیلابیلو معیوبونو نه کړاو ګالي او ډیر ماشومان له خپلو کورنیو نه جدا شوي دي دا وای ټول دغه کسان به د ژوند ژغورلو خاصې مرستې ته ضرورت لري دا وای دغه معلومات به د حکومتي چارواکو او ټولو بشري ادارو سره شریکې کړی شي دنیا اسلام خان زیاتوي د ډاټا ارزیابي به د مرستو د رسولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خپلې مرستې په داسې ځای ولګوي چې ډېره ګټه ورسوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2011 کال کې غیر قانوني کډوالو شمیر کم شوی دی له بلې خوا دغه وزارت په کابل پوهنتون کې د عکسونو یو نندارتون چې په اروپا کې د افغان کډوالو د کړاوونو ډک ژوند دی انځور کړی وپرانیست زموږ همکارې لیمی نیازی د کابل نه رپورټ رالیږلی
په کابل پوهنتون کې د عکسونو دا نندارتون په اروپا کې د افغان کډوالو د ژوند کړاوونه ښکاروي
ما چې دا پروژه پیل کړه نه مې غوښتل چې ووایم د یو هیواد پرېښودل ښه دي او که بد ما هڅه وکړه چې د کډوالو وضعیت وښیم
ګډونوال د دغو انځورونو په لیدلو په اروپا کې د میشتو کډوالو کړاو محسوسوي
ته هم دغه رقم نمایشګاه چې د مهاجرونو سرنوشت ښایي هغه مشکلات چې دوی په لاره کې ویني نو هغه موږ ته نن وښودل شول واقعیت ډیره سخته ده
دا انځور په جرمني کې د افغان مهاجرو د خراب ژوند ښکارندوی دی په دې انځور کې ښکاري چې دا د جرمني یو پخوانی هوایي ډګر دی چې دا مهال د افغان مهاجرو په میشتځای باندې بدل شوی دی شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې 250,000 افغانان په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده په 2016 کال کې 6,000 او په 2018 کال کې 10,000 افغانانو په اروپا کې پناه غوښته ده یو له دغو پناه غوښتونکو څخه میرویس دی چې اروپا ته د سفر د کړاوونو کیسه کوي
کله چې له پولې تیرېدم هوا سړه وه ځنګل و شپه وه له ما سره یو کس چې و له پښو غورځېده هیڅوک نه و چې پورته یې کړي سم قیامت و
خو په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو شمیرې بیا بل ډول دي په 2015 کال کې 420,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي په 2016 کې 1,000,000 کسان او په 2018 کال کې 420,000 افغان کډوال ستانه شوي دي
د ملي یووالي د حکومت په 3 کلنه دوره کې 2,000,000 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي خو لا هم د نړۍ په مخ دوهم ځای لرو
خود اغه راستنیدونکو کډوال یوازې ایران او پاکستان څخه ستانه شوي دي او ویل کیږي چې اروپا څخه د بیرته راستنیدونکو شمیر سلګونو تنو ته هم رسیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 100.15 په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ویلی دی چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرېدو دپاره په دغې ډلې د پوځي فشار د راوستلو تر څنګ سیاسي اقداماتو ته هم ضرورت دی اکرام شینواری رپورټ رالیږلی
په افغانستان کې د ناتو ملکی اساسه کورنیلیوس زیمرمن تیر ونی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پاکله د پریکلو څخه راځي سرګن کوي ویل چې ناتو یو ځل بیا په دې غونډه کې افغانستان سره خپل مشروطې ژمنې تازه کړي.
ناتو ډیسایډډ ټو انکریز
خاخلی زیمرمن ویل ناتو پریکړه کړې چې د روزنې او مشورې د ورکولو لپاره پروګرام سره خپل هڅې زیاتې کړي. همداشان د دفاع وزیرانو په سیاسي رخ کې د ټینګ اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې معنی په افغانستان کې د سولې او پخلاینې بهیر پر مخ وړل او په دې لړ کې افغانستان ګاونډیان خکیلول تر څو ساسو په هیواد کې یو داسې حوالې رامنځته شي چې د ټولې سیمې په ګټه وي. هغه افغانستان ته د ایزابي سفیرو د سوالو په اړه وویل چې د سفیرو شمیر په ښه کچه کې دی او دا ټولې هڅې د افغان امنیتي ځواکونو د قابلیتونو او مسلکیتوب د کچې د لوړولو لپاره ترسره کیږي تر څو هغوی خپلو دښمنانو سره په مؤثره توګه جګړه پر مخ بوځي. همداشان د ناتو ملکي استازي وویل چې یو شمیر وزیرانو څخه یې اورېدلي چې افغانستان ته نور ایزابي سرتیري هم واستوي. د ناتو ملکي استازي د ناتو د کاتې ملاتړ ماموریت کې د قطر او متحده عرب اماراتو شاملېدل خورا مهم وګڼل. نو ویل چې تر اوسه لا څرګندل نه چې دا دواړه هیوادونه به د کاتب ملاتړ په ماموریت کې څه ډول رول ولري.
وی دو نات یټ هاف ا کلیر انډیکیشن اف وات نیچر
خاغلی زیرمن ویل تر اوسه موږ د دغه هیوادونو د ونډې د بڼې په اړه په څرګند توګه څه نه لرو چې دوی به په کومو برخو کې کاتب ملاتړ ماموریت سره همکاري وکړي. د ناتو ملکي استازي په افغانستان کې د سولې ورو بهیر په اړه یو پښتنې په ځواب کې ویل چې باید د سولې په خلینې په برخه کې د صبر څخه کار واخیستل شي.
آی ثینک یو هاف to show a certain degree of patience.
خغلی زیمرمن ویل ز فکر کوم چې تاسو باید د اوسه صبر څخه کار واخلئ. د پوزي هڅو زیاتېدل پر طالبان باندې فشارونه زیاتوي چې یو شمېر طالبان به ممکن جره بیا وروسته دا درک کړي چې هغوی جنگ نشي ګټلی. بنا هغوی به د سولې په خلینې په اړه فکر وکړي. په ورته وخت کې ز فکر کوم افغان حکومت باید تل د سولې په خبرو کې دا غو سره چې په خلینې ته لیواله دي وسلې په ځمکه کې دي غواړي چې د تورسي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او اساسي قانون منلو ته چمتو دي بوخ پاتې کېدو ته لیواله اوسي. همداشان د ناتو دغه چارواکي په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو لړ اقداماتو یادونه وکړه. ویل چې دا فکر کوي چې هغو طالبان لپاره چې سولې په خلینې او په ټولنه کې د بیرته مشت کېدو سره لیوالتیا لري پوځي او سیاسي اقداماتو او تماسونو ته اړتیا ده. هغه د پاکستان د دریځ په اړه ویل چې زه د پاکستان پاک له خبرې نشم کولای خو د ناتو پاک له خبرې کولای شم. د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې پر پاکستان د وی جوړونکي بختیا غږ شوی دی. هغه ویل چې پاکستان په دریځ کې د نرموالي لپاره دغه هیواد سره خبرې ډېرې مهمې دي. هغه په افغانستان کې د افغان حکومت وسلواله مخالفانو د بریدونو زیاتېدو په اړه ویل چې وسلواله مخالفانو په پوځي ډګر کې د ماتې وروسته دغه بریدونو ته مخه کړې ده.
Says that this is ultimately
خغلی زیمر مانویل پوزي سيولن کې وای چې دا د هوی د ورختای نه خده. د دې لپاره چې طالبان او جګړې په دغه کې ست لاس نه کړل هوی خپل ستراتیژي تروسی بریډونو ته واړوله چې په یقین هغه کسان پکې بنه کېږي چې په جګړه کې شامل نه دي. د ناتو ملکی اساسي درتونکي کال پاره ویل چې دا ګران ده چې درتونکي پاره وړاندوي نه وشي. خو هغه ویل چې په افغانستان کې دا دوهم ماموریت او د پرغوانانو او په افغانستان باور لري او دا ګڼي چې په افغانستان کې لا هم د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره چانس شته. هغه ویل چې چاري په سم روانې دي او تر کومه چې ناتو پورې لري ناتو به تر هغه چې افغانان ورته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان ولسمشر وای امنیتي او دفاعي ځواکونه د راتلونکي کال لپاره بشپړ چمتووالی لري او د دفاعي حالت په ځای به تعرضي بڼه غوره کړي. په دې اړه تفصیل د امریکا غږ خبريال ممتاز بهیر را لګلې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وای راتلونکي کال کې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد یرغلیز حالت غوره کړي. ښاغلی غني چې د سارنوالانو په 15 سراسري کانفرنس کې وینا کوله وویل سږ کال افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او زیات پام یې په افغانستان کې د ثبات ټینګولو ته اړولی وو.
ما در یک جنگ تحمیل شده دفاعی استیم.
هغه ول مو په یوې تپل شوې دفاعي جګړې کې یو له همدې عمل اړیو چې خپل ځان څخه دفاع وکړو. خو د امنیتی شرایطو لپاره و تاسو ته دومره ډاډ درکوم چې راتلونکي کال به دفاعي کال نه وي، يرغلیز کال به وي. د افغانستان قل اردوګانې، خاص قطعات، خاص پولیس ټول تیاری لرو چې د وینې تر وروستي ساس کې له دې خاورې څخه دفاع وکړو. خو اوس زموږ د هر عملیات موخه د ثبات ټینګښت او د عدلي او قضایي بنسټونو ساتنه ده چې زموږ د کار په لومړیتوب کې ځای لري. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د عدلی او قضایی بنسټونو او کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتی ځواکونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوه ترڅو دوی په ډاډ سره د عدالت د تامینولو په برخه کې اقدامات ترسره کړي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له عدالت پرته په افغانستان کې سوله راتللی نشي. ولسمشر غنی سارنوالانو ته په خطاب وویل
ابل خونه په دې پوسی ترڅ افغانستان کې عدالت نه سوله نه راځي. سوله معنا داده چې هغه څوک چې په خوا توپکو بارود باندې اتکا کړه سبا چې سوله راغله او ان شاء الله راځي باید اطمینان ولري چې ځان او مال محفوظ ده. پاسه دغه کېدلی سي اساسي قانون باندې که عمل وکړي هیڅ څوک به ورسره غرض.
قدر من اوریدونکو تاسو ته مرګه آشنا ریډیو نو زموږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. دویمه برخه به ستاسو په خدمت کې نیم ساعت وروسته وړاندې کوو. اوس د دری برخې خبرونې ته ورشو.